سلام دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګر نن په اسلام آباد کې له پاکستان افغانستان ته د صادریدونکو خوراکي موادو د غنی کېدو په اړه له ځایي سوداګرو سره ګډه ناسته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د خوراکي توکو په ځانګړې توګه د وړو غوړو او مالګې په غنی کېدو خبرې وشي او په دې برخه کې به یو تړون هم لاسلیک شي. نوموړي وویل چې سوداګر ژمن دي تر څو هیواد ته معیاري صحي او غني شوي خوراکي توکي راوارد کړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د صادراتو د پراختیا په برخه کې 2018 میلادي کال ته د تیر کال په پرتله هیله زیاته ده. د دغې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د قینې بندر د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو پر لار او همداراز د اوسپنې پټلۍ بل افغانستان سره د صادراتو په پراختیا کې د پام وړ مرسته وکړي. ښاغلي هاشمی زیاته کړه چې په اوس وخت کې پر افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سربیره په نورو بهرنیو هیوادونو لکه چین او اروپا کې د افغاني صادراتو د اړتیا زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې د افغان سوداګرو او پانګوالو پام ځان ته راواړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی تر دې وړاندې د تیر کال په وروستیو نهه میاشتو کې په افغاني صادراتو کې د 40% زیاتوالی خبره کړې وه او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې ډول دي. یوه بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړه 1150 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پېټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 80 پولا، یو یورو 940 افغانۍ 40 پولا، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پولا، زر پاکستانی تومن 14 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلداري 514 افغانۍ. لملتیا مومننه
اوریدونکو دا خبرونه سهرګل امیرزی درته وړاندې کړل. د ازادي راډیو خبرونې ادامه لري. د نن ورځې تر درو بجو پورې به مو دا خبرونې وي، خو په یاد ولرئ زموږ خبرونې د نن ماښام تر 2 بجو پورې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو عبدالنافع له کندهار لیکلي، زه له دولت غواړم چې افغانۍ ته د ارزښت ورکړي. په بانکونو کې له 500 نوټه پرته بل نه منل کیږي. د یو بل اوریدونکو پیغام الف خان مسلمیار له خوست لیکلي، یوازې اسلامي نظام کولای شي چې هر ستونزه پای ته ورسوي. نجیب الله زابلی صاحب لیکلي، په تیرو ټاکنو کې درغلو او ګډوډیو افغانان د انتخاباتو پر کمیسون بې باور کړي دي، ځکه خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې رای ورکړي خو په رایو لوبې وسوي. نو زه فکر نه کوم چې بیا به داسې خلک په علاقمندۍ د رایو مرکزونو ته ولاړ سي. اوریدونکو ستاسې پیغامونه موږ ته رارسیږي، خو که تاسې یو پیغام څو واري راستوئ نه ستاسې پیغام راتلی سي او نه د نورو خلکو پیغامونو ته اجازه ورکوي، نو لطفا یو پیغام یوازې یو وار راستولی سي. یو بل اوریدونکی حمید عرفان له کندهار اوس په یوه پیغام کې چې پر تاسو وتل شمیره را رسیدلې کې، په افغانستان کې د یو نوي کار پیل همیشه غندل کیږي، نو څوک به څرنګه داسې یو کار وکړي چې د هغه د هیواد نوم روښانه کړي؟ د ازادي راډیو اوریدونکو یو نړیواله مسأله لرو، تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د اوربند ټینګولو او د سولې د مذاکرو پیلولو لپاره د ترکیه او روسیې د ګډو هڅو هرکلی کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په استانبول کې د وروستۍ تروریستي حملې له امله یې هم د خپل خواشینی مراتب ورته وړاندې کړل. دواړو مشرانو په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد پر مبارزه او په دغه مبارزه کې پر همکاري ټینګار کړی او دواړو ویلي دي چې د تروریزم د ماتولو لپاره باید نړیوال اتحاد ټینګ پاتې شي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه مړۍ زیاتوي چې بارک اوباما او رجب طيب اردوغان په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د امریکا او ترکیه وروستي پرمختګونو ته اشاره وکړه او موافقه وکړه چې د تروریزم د ماتولو په برخه کې په دوه هیوادونو یو موټی او متحد پاتې شي. دا څرګندونه داسې مال سوي چې په سوریه کې د 2014 کال د دسمبر له 13 نیټې څخه د روسیې او ترکیه په منځګړیتوب بربند نافذ او ټاکل شوی د رواني میاشتې په اوږدو کې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې په اړه خبرې وشوې. د سوریې د حکومت مخالفین وایي په دې وروستیو کې د لارډي روسی مدنیول لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې کولای سي چې په استانی کې د سولې خبرو پیل دو ته زیان ورسوي. دوی حکومتي ځواکونه او د هغوی پلویان تورنوي چې د دمشق او حلب په شاوخوا سیمو کې لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. د ادلیب ښار په شمال لویدیځ کې هم هوایي بمباریو په القاعده ډلې پورې تړلې فتح الشام جبهه د لوړپوړو مشرانو په ګډون لږ تر لږه 25 غړي وژل دي. د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان د شیعه غورځنګ حزب الله په ملاتړ هلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. د رژیم یو شمېر مخالفو ډلو د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې دوی به د استانی د خبرو په تړاو ټول بحثونه لغوه کړي. دوی وایي که حالات بیرته د پخوا په څیر نه سو نو هر ډول تړون به بې اعتباره او باطل وګڼل سي. یغیان وایي د حکومتي ځواکونو د بریدونو له کبله د دسمبر له 28 نیټې راهیسې په دمشق کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي د پاکو اوبو څخه بې برخې سوي دي. د ولسمشر اسد رژیم ادعا کوي چې په دې سیمه کې د فتح الشام ډله سته، خو مخالفین دا ادعا ردوي. په وروستي اوربند کې د فتح الشام او اسلامي دولت ډله شامل نه دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. جالبه ده چې زموږ یو اوریدونکو جعفری صاحب، نه پوهېږم چې له کومه ځای د پیغام راستولی، خو پر 93 شمېره باندې لیکلي د مخکښو ښځو باید ملاتړ وسي او د هغوی لپاره باید امنیت ټینګ سي، نه دا چې د نیلوفر رحماني په څیر ناامید سي او وتښتي. نیلوفر رحماني د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ و چې په وروستیو کې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پناه غوښتنه وکړه. یو بل اوریدونکی نور حبیب وایي په داسې و دودیزه ټولنه لکه په افغانستان کې چې ده د نوښت امکان ډیر کم دی. د ازادي راډیو دوستانو تاسو مشته خپل پیغامونه پر 93 شمېره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفونونو باندې راستولای سي. موږ به تاسو پیغامونه په خبرونو کې درته خبرو. ورته د بشري حقوقو اونیس پروګرام لرو او ورپسې به بیا د مخکښو شوو ځانګړی پروګرام درته وړاندې سي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایو بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د سارنی او برسي د څنګه مسؤوله حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلست.
عارف صاحب نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیر مننه. ګیروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشري حقوقو د تعریف نه شروع کوو. بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایو چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کوي او یا هغه لري. په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې ملکیږي لایق هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای سو چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. ک اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومي ځنګړتیا ولري بشری حقوق.
بشری حقونه څو ځنګړتیاوي لري چې هغه اوله ځنګړتیا ای دا چې بشري حقوقونه عام دي او د ټولو د پاره دي. یعنی بشري حقوقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقوقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کوي چې له بشري حقوقونه مستفید شي او دا عام حقوقونه دي. دا ای اوله ځنګړتیا و. دوهمه ځنګړتیا د بشري حقوقونو مون کوي سو دا وایي چې بشري حقوقونه د تفکیک وړ نه دي. دریمه ځنګړتیا ای دا چې بشري حقوقونه د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅوک نسی کوي چې دا حق له چانه سلب کی یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشري حقوقونو دا ده چې بشري حقوقونه د انتقال ول نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅوک نسی کوي چې خپل یو بشري حق بل چاته رو انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تاته دربخم، دا کار هیڅوک نسی کوي. بشري حقوقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسی کوي چې غوړ نه واخلي. پنځمه ځنګړتیا د بشري حقوقونو دا ده چې بشري حقوقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نسی کوي چې خپل بشري حقوقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقوقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو، موږ نسی کوي چې دا له بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي،
کوم حقوق ته موږ کوي چې بشري حقونه وایو، چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي موږ کوي چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته موږ کوي چې وایو چې د ازادي حق ده. یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده. ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده. یعنی ټول انسانان کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري. حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی له یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په یو باصحته او په یو آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پښو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکړای سي یا دوی ته ور نکړای شي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چي کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دیارلسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نسي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپاړسم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق ده تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نورو د منافیو مخالف نه وي. مونږ کوای چې دا ولس حقوق ته بشري حقونه وایو چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیره مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست د ورستي پښتني پټوګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبل لري او هم بینلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوایسي چې پیدا کو په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع اولينه منبع اساسي قانون ده چې اساسي قانون په خپل اوله مقدمه کې د یاد سویدا چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولر نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي یعنی د قانون چې تصویب سوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب سوی بل منبع چې مونږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو د اساسي قانون شپږم او اومه ماده ده چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفه ټولنیز عدالت انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي ست لغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقو ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې او بین للي منابع د حقوق بشر مونږ کوي ست اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بین للي سازمان د منشور څخه نو مخ
ډیره مننه
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزی پروگرام درنو اوریدونکو ز داوود تپان یم او نن ورځ مو په پکتیا کې یو مبارزه وکیله چې په خوا د پکتیا ولایتي شورا وکیله و او اوس د خزو د حقونو مدافع ده په سر کې بدیت خرغلاست وایو او معرفي وای و
بسم الله الرحمن الرحیم مننه ډیر زیاته زمونږ زرونه همت د پکتیا ولایت وسیدون کې په وخت سره کوم تاسو هغه خپل ژوند ته وګورو په ژوند کې منفي اړخونه هم لرو مثبت اړخونه هم لرو سونز هم لرو او خوشاله هم لرو خو زه باید په ډیر افتخار سره وایم چې زه او داسې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې خوشبختانه زمونږ کورنۍ ډیره تعلیم یافته او روشن فکره کورنۍ ده اول قدم کې د خپل پلار او د مور سره څخه ډیره مننه کوم چې مونږ ته او داسې سالمه روزنه راکړله تر څو وکولای شي چې آینده کې همدی روزنه چې مونږ لیدلې ده همدی روزنه مونږ خپل ټولن ته مزار د خدمت وګرځو دویم قدم کې زه د خپل خوان څخه ډیره مننه کوم چې ما سره تل په پلو پروګرامونو کې امرسته کړې ده او زما حمایت کوي او تر دغه حالت پورې چې زه رسیدلې یم د خپل خوند په مټو ځکه کچيري او خزه د خپل کور نه اجازه ونه لري هغه نشي کولای چې د بل خور حقوق دفاع وکړي او زه باید وایم چې ما په خو خپل هغه د فعالیتونو تر سره کړې دي او ډیر یو خنک احساس چې لرم بل خصوص د خپل خویان په مقابل کې لرم زه وایم چې پکتیا ولایت یو داسې ولایت چې واقعا دلته استونز ډیر شتون لري خو بیا هم سره لدی که موږ تاسو وګورو تقریبا د شپاړس کلو را پدې خو شکر چې پکتیا ولایت کې ډیر مثبت بدلون راغلی دي. مثبت بدلون دا دی چې په خو د دینه مکتوب ته انجونې نه پرې خوده لګیدلې خزینه او استادان موږ نه لرل په صحت برخه کې موږ استونز لرلې سیاسي ګډون کې د خزوان ډیره کم و. خوشبخت نه زه باید وایم کله چې موږ پکتیا ولایت کې د خزو د حقوقو په نوم راووتلو زه په دې موافقه شوم چې دوی دورې موږ لاره پیدا کړه ولایتي شورا ته امداد زموږ د پکتیا ولایت نارینه او خزینه موږ ته رایه راکړله چې زه د دې څخه ډیره زیاته مننه کوم.
کله چې په ولایتي شورا کې وې د پکتیاوالو کومې ستونزې دي ولیدې د پکتیا د مېرمنو په وړاندې خنډونه ستونزې څه شوې؟
ستونزې خو ما مخکې هم ویلې د صحت ستونزې ډېرې زیاتې وې، د تعلیم ستونزې زیاتې او د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کول ستونزې ډېرې. مثلا په لرو پرتو سیمو کې خصوصا په ولسوالۍ کې زموږ اکثریت خویندې د تعلیم څخه بې برخې وي، دوی ته اجازه نه ورکوله چې دوی باید تعلیم ترسره کړي. خوشبختانه چې کله موږ ولایتي شورا ته لاره پیدا کړه موږ قومي شوراګانو سره مشرانو سره دولتي چارواکو سره لیدنې کتنې کولې، بالاخره ولس مو دې ته واڅولې چې باید خپلو خویندو ته اجازه ورکړي. موږ به تل د مشورې ورکولې که چیرې یو کور کې یو زنانه مریضه شي نو هغه فامیل نه غواړي چې دا باید ډاکټر ته ولاړه شي، نارینه ډاکټر ته، خو کوشش کوي چې باید ښځه پیدا کړي. موږ به دا مثال ورکولو که چیرې یو مثال موږ په خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړو موږ به زنانه ډاکټرې له کومه نه کړو. په دې برخه یې صحت په برخه کې موږ زیاتې ستونزې لرلې، دولت مو دې ته واڅولې چې باید لرو پرتو سیمو کې کلینیکونه جوړ کړي، همدارنګه میډوایف مو هغه ولس مو دې ته تشویق کړو چې باید خپل خویندو میډوایف ته ورکړي تر څو میډوایف وروزل شي او کلینیکونو کې دنده ترسره کړي. خوشبختانه چې صحت په برخه کې د مور او د مړینې کچې راټیټه شوې د پکتیا ولایت کې، دا یو ښه زری د پکتیاوالو دپاره. پخوا یوه جلۍ نه حاضرېدله چې په شفخانې کې کار وکړي یا په کلینیک کې کار وکړي. خوشبختانه چې اوس موږ زیاتې میډوایف لرو چې هغه علاوه په دې چې ګردیز کې کار کوي په ولسوالۍ کې کار کوي او د تعلیم په برخه کې هم د موږ د ولایتي شورا په همکارۍ بالخصوص د ما خپله په دې کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي چې باید نجونې مکتبو ته ولاړې شي او هغه خزینه استادان چې په مرکز کې وو یا دوی پخوا خپل زده کړې خلاصې کړې وې په کورونا سوي دوی مو تشویق کړل چې باید ثاني ډګر ته راشي تر څو مزدار د خدمت وګرځي پکتیا ولایت ته.
ته ولې په تیره دوره کې سی کامیاب نه سوې یا که کامیاب سوې ته خپل را نغلې ولایتي شورا؟
ولایتي شورا ته خو زه الحمدلله اوله دوره چې کله ودرېدلم کاندید شولم کامیاب شولم، د الله تعالی ډېر رحم په ما باندې او د ولس هم کړی و. دویمې دورې ته هم زه کاندید شولم او د ولس په تقاضا باندې بیا هم کامیاب شوم. د دریمې دورې ته ما ونه غوښتل چې زه کاندید شم، دلیل دا و چې ما ویل که چیرې زه دریمې دورې ته هم کاندید شم ولس به داسې فکر کوي چې ما به دا شاید چوکۍ هغه هدف لري یا غواړي چې مثال تل وکالت وکړي. خاص د دې وجې نه ما ویل مایده چانس به زه بلې خور ته ورکړم. کاندیده نه شولم او زه په سره له دې چې کاندیده نه شوم بیا هم ما خپل فعالیتونه او د ښځو د حمایت فعالیتونه مې ترسره کول، مدني فعالیتونه مې ترسره کول، خو زه کاندیده په دې نه شوم. ما ویل ما پرېږده دا چانس بلې خور ته ورکړو.
اوس په کومو کارونو مصروف یې؟ په عموم کې خپل کارونه راته وایي.
اوس هم هغه مدني فعالیتونه زه ترسره کوم غیر له دې نه چې زه په دولتي موقف کې قرار لرم. زه خپل ولس نه ډیر خوښ یم. ما سره تل همکاري کړې هغه که رسنۍ کې دي او هغه که قومي مشران دي هغه که علما دي. ما همیشه د دوی سره دوی نظرونه مې اخیستي دي او دوی نه ما همکاري غوښتې تر څو موږ ښه فعالیتونه ترسره کړو. اوس هم زه د ښځو د حقوقو حمایت کوم، همدارنګه ولسوالۍ ته اوس هم هغه شوراګانې چې ما پخوا ایجاد کړي د هغوی څخه لیدنه کتنه کوو او د هغوی ستونزې راوړو دولتي چارواکو سره یې شریکوو تر څو زموږ هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزې لري د هغوی د ستونزو رسیدګي یعنی ارتباطي پل هم د دوی تر منځ. او موږ کوشش کوو چې پکتیا ولایت ته کار ترسره کړو. هغه تجاران چې پکتیا ولایت کې دي دوی تشویقوم تر څو دوی مکاتبو کې خپل مرستې ترسره کړي، هغه که په کتابو برخه کې وي، هغه که مثال د فرنیچر وي یا چوکۍ میزونه اخلي یا ادارات د پاره دوی کومه برنامه لري دوی تشویقوو تر څو زموږ هغه وناس طبقه بالخصوص وناس طبقې ته باید خاصه پاملرنه وکړي او دوی سه په مختلفو حرفوي کورسو کې کومک وکړي تر څو دوی د ظرفیت سطح لوړ شي.
ډیره مننه. د خپل ژوند یوه جالبه خاطره هم راته ووایي د وکالت د دورې.
ښه خاطره زما دا ده چې زه دوی دورې چې کاندید شوم دوی دورې د ولس په رایه را راغلم ته یو پکتیوال به هم وته د لاسونه نسیشتا خیانت وکړل یا د رشوت وخیستلو یا د خدای نخصه داسې کار وکړل چې چاته شخصیت توهین شوی وي. زما د پاره دا ډیره د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی چې دوی دورې کاندید او د ولس په نورونو او د خویندو پوره یې زه راغلم. دا ډیره ما د پاره خوشحالۍ او د ښه خاطره زم ده.
د پکتیا د میرمنو لپاره د پیغام څه ده؟ هغه میرمنې چې په اطراب کې دي او په مرکز کې یا د افغانستان میرمنې ستا غږ اوري، ستا پیغام څه؟
ټول میندو ته، هغه که په هر ځای کې دي، که په ولایت کې دي، که په مرکز کې دي، زما پیغام دا دی چې زیات خاصه پاملرنه باید خپل اولادو تربیته وکړي او خپل نجونې او هلکان تعلیم ته ډیره پاملرنه وکړي، دوی صحت ته پاملرنه وکړي او باید دا تبعیض ونه کړي چې دا نارینه دی، دا خزینه دی. مونږ ګورو په ټولنه کې چې زیات دا تبعیض کېږي چې نارینه باندې زیات درس وایي او نجونو باندې تعلیم سطح ډیره ټیټه وي. زما پیغام دا دی چې باید د تعلیم سطح که په نارینه وي او که په ښځو باندې، باید دوی تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
Kalana sarla dena or mom is can was